سلامونه دا ازادي رادیو دی خبرونه ته مو اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغانستان کې تر شلو زیات ولایتونه د کرونا د دریمې څپې سره مخ دي. د عامې روغتیا وزارت وایي پر روغتونونو فشار په زیاتېدو دی.
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن
په څونه کې د کابل په شمال کې د برېښنا شپاړه سپایي ویجاړي شي.
د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو
په جګړه ځپلي هلمند کې له سندرغاړي عمران شیرزاد او د ده له پلار سره خواله لرو. په حقیقت سره پروګرام کې د اترای ادارې او مخابراتي شرکتونو ترمنځ په وروستیو یونانډرو بحث شوه. د دې ادارې ویان سید شینوارې پکې بلمه ده.
مخابراتي شرکتونو ته هدایت شوی ده چې دوی نشي کولای د چانه په خپل سر باندې پیکیج ورته فعال کړي.
تاندې څنګه ونیس پروګرام او ځین نور ریپورټونه او مطالب هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. خو پایل ل خبرونو کې و چې سالی محمد سالی دروړي.
د ملي امنیت شورا ویان وی وپلول طالبانو له تیر میاشتې 1455 حمله کړې دي. په بغلان او بادغیس کې وپلول طالبان او امنیتي پوځیان وژل شوي. د بیلاروس جلا وطن وګړو د دغه هیواد پر کوله پراخ اعتراضونه پلان کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان وی وسلول طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې لپاره 1455 بریدونه کړي دي. رحمت الله اندړ نن په ټویټر کې لیکلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درش پېته وسلولو جګړو او چاودنو مخنیوي کړی دی. شغلی اندړ ادعا کړې چې طالبانو یوازې تیر اونۍ په ویشتو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون درش پېته ملکیان وژلي او 1460 نور ټپیان کړي دي. رحمت الله اندړ زیاتوي طالبانو له واشنگټن سره له موافقې وروسته د بین الافغاني مذاکرو پر پرمختګ د تمرکز پر ځای جګړې ته کار ویلی دی. بلخو د وسلول طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې له پروند راهیسې په میدان وردګ، جوزجان، نورستان، بغلان، دایکنډي، زابل او نور ولایتونو کې د ځینو پوستو د نیولو او د ګڼو افغان پوځیانو د وژلو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره د جګړې ښکېل لوري یو او بل ته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د بغلان چارواکي وایي په جلګه ولسوالۍ کې د شپې له نیمایي په پیل سوې جګړه کې چې تر سهاره روانه وه لږ تر لږه 8 پوځیان وژل سوي دي. یوه چارواکي د نوم نښولو په شرط ویلي په وژل سوي کې د جلګې ولسوالۍ امنیه قومندان ګلبدین او د بورکې ولسوالۍ امنیه قومندان لطف الحق هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي د بورکې امنیه قومندان جلګې ته له خپلو همکارانو سره د همکاري لپاره ورغلی وو. د حملې مسؤلیت وسلولو طالبانو منلی دی. بلخوا د ارزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته ویلي په ګیزاب ولسوالۍ کې له تیرو دریو ورځو راهیسې په جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
وان فر پولیس او یو هم د اردو سرتیری شهیدان لرو او 15 کسه هم زخمیان لرو. ولی دشمن ته د شل څخه تر 15 کسانو پوری مړی او همدا ډول د شو د 15 څخه تر 16 کسانو پوری زخمیان لري.
امنیتي چارواکو په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه په لس ولایتونو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپور ورکړی دی. د بدغیس والی وایي د وسلول طالبانو په ډله ییزو حملو کې لس وسلول طالبان او د ملي اردو 15 سرتیري وژل سوي. حسام الدین شمس ازادي رادیو ته ویل دغه حمله تیر شپه په څو ساحو کې سوي.
که با اثر این حملات متاسفانه
په دغو حملو کې له بده مرغه زموږ د ملي اردو 15 اتل سرتیري شهیدان او دوه تنه ټپیان دي. په متقابله دفاع کې د طالبانو لس کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي.
بلخو د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قل اردو په ویلامیه کې ادعا کړې چې په زابل کې پرون شپېته وسلول طالبان وژل سوي او 33 نور ټپیان دي. په کندهار کې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د 15 امنیتي حوزې په نارباغ کې دوه کسانو په یو پوسته کې 15 پولیس تر مسمومولو وروسته په ډزو وژلي او د دوی مهمات یې له ځانونو سره وړي. په بل خبر کې د تخار د امنیه قومندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي چې تیر شپه طالقان کې د وسلول طالبانو په یو کمین کې تر لاسو زیات غیر مسؤول وسلول وژل سوي دي. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د ټاپي ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه د همکاریو د تفاهم لیکونو لاسلیک مهم بولي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب رسنیو ته وویل دغه سندونه په هرات کې د محمد انیف اتمر او رشید میردوف لخوا لاسلیک کیږي.
پیرامون تطبیق و گسترش هرچی بیشتر
د زیربنای پروژو تجارت پاسپورت د ټاپي په ګډون د انرژي د انتقال او نور پروژو د تطبیق او لا پراختیا ترڅنګ په سیاسي اقتصادي او فرهنګي برخو کې د افغانستان او ترکمنستان د اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارې چارو بحث او د نظرونو تبادله کیږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه ترکمنستاني سیال قربان قلی بریدی محمدوف د روان مینه دی کال د جنوري میاشتې پر 14 د دوړو هیوادونو ترمنځ درې لوی پروژې پرانیستوي. په هغو پروژو کې د 1000 کیلو ولټ برېښنا لیږد، د انخوی اقینی ریل لار او له ترکمنستان څخه د هرات ورغونډۍ ته د نوري فایبر له لارې د 2500 میگا بایټ انټرنیټ پروژه شامله وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي بدله سوې ده. عمران خان له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو د افغانستان مسئلې ته په بل نظر کتل.
د پاکستان پخوانی سیاست دا و چې دوی په افغانستان کې د هند له زیات اغېز څخه ویرېدل. نو د پاکستان ستراتیژیک عمق افغانستان چې د دښمن افغانستان او هند ترمنځ ساندویچ نشي، دا د پخوانیو حکومتونو تګلاره وه. زما حکومت داسې احساسوي چې دا له وخته تېره شوې پالیسي ده. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک عمق نه غواړو.
د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کې د پاکستاني چارواکو خبرې داسې دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو لا هم اسلام آباد عملي ګامونه نه دي اخیستي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. اردوغان پرون ویل چې د ساکاریا په سیمه کې د دې ګازو له کشف سره په سیمه کې د ترکیې د ګازو کچه 540 میلیارد متر مکعبو ته ورسېده. د ترکیه ولسمشر تم ښکاره کړ چې په تور سمندرګي کې شای نور غاز هم کشف سي. د بیلاروس جلاوطن وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولند پر پوله اعتراضونه وکړي. دوی بل اروپایي ټولنې وغواړي چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر خلاف نور بندیزونه ولګوي. دوی په پاین حال کې د بیلاروس له چارواکو غوښتنه وکړي چې د خپلو اتباعو لپاره ځکني سرحدونه پرانیزي. پر پوله د اعتراضونه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس لخوا د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسون د یوه خبریال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې اروپایي ټولنې له تېرې شپې د بیلاروس هوایي شرکتونه د اروپایي ټولنې پر هوایي ډګرونو او قلمرو له الوتنو منع کړل. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. د ادارې پرون لږ څه باندې 7 ساعته بحثونو وروسته د دې واکسین له مشروط استعمال سره موافقه وکړه. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې وویل چې سپوتنیک وی واکسین به یوازې هغو پوخ عمره کسانو ته ورکول کېږي چې ښه صحت لري.
دوستانو خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه د رادیو لاري په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د انټرنیټ لاري هم کولای شئ چې زموږ ویب پاڼې ته ورشي، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. زموږ له ویب پاڼې هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ او هم کولای شئ چې زموږ ریپورتونه او مطالب له نور تفصیل اکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کورونا په اړه ګواښونه جدي ونیسي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کورونا درېیمې څپې د افغانستان 4 ولایتونه اغېزمن کړي او روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه زیاته شوې ده. په اړه پام وکړئ دې ریپورت ته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ټول ولایتونه د کورونا له کبله اغېزمن شوي، خو څه باندې 40 ولایتونه یا د کورونا د درېیمې څپې په اوج کې دي او یا هم د درېیمې څپې اوج ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د کورونا ویروس په درېیمه څپه کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه د دې اوبا د لومړۍ څپې په پرتله 15-20 سلنه زیاته شوې ده. ښاغلي مجروح د کورونا کرونا ګواښونو ته په پام خبرداري ورکړی او لیکلی دی چې هیوادوالو په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت محدود دی، موږ درک کړی، همکاري وکړی او امکان تر کچې په کور کې پاتې شئ. ګواښونه او کرونا د بحران په اړه سپارښتنې جدي ونیسئ. د امیر روغتیا وزارت ویان د سیر نظری هم وایي چې اوس مهال د اکسیجن کموالی تر ټولو جدي ستونزه ده.
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن کموالی ده. ډیره هڅه کیږي چې اکسیجن په سم ډول تامین کړو. زمونږ ډیر واقعیت اکسیجن ته اړتیا لري.
په ورته مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې دغه هیواد سره د اکسیجن او نورې عاجلې روغتیا مرستې وکړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د سیمې په هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال قونسلانو سره د آنلاین کانفرنس له لارې غوښتي چې د بهرنیو روغتیا مرستو د جلبولو لپاره هڅې وکړي. په همدې حال کې په افغان جاپان روغتون کې ډاکټر عبدالله داوري وایي په ټولو هغو روغتونونو کې چې د کرونا ناروغان پکې بستري دي د اکسیجن کموالی شته.
تنها افغان جاپان کمبود نه لري د اکسیجن، یعنی الجنا شفاخانه هم کمبود لري، سره میاشت هم کمبود لري، او نور شفاخانه چې شخصي کې دي که دولتي دي د اکسیجن کمبودوالی شته. چې ټول مریضان زموږ کوم کورونایي مریضان چې دلته بستري دي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دولت هڅه کوي چې د کرونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي، درملنې لپاره د روغتونونو تجهیزات لا زیات شي او د ولس د عامه ژوند د جریان تر څنګ د کرونا منفي اغېزې او زیانونه د امکان تر حده په چټکه کچه کې وساتل شي. افغانستان دا مهال د کرونا ویروس له درېیمې څپې سره مخامخ دی. د امیر روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 1,223 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او 1,000 تنه د کووید-19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه ټول څه باندې 9,000 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او نږدې 3,150 تنه د کووید-19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. خو ویل کېږي چې ممکن په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او د کووید-19 ناروغۍ له امله د مړینې غیر رسمي شمیرې له دې هم زیاتې شي. د افغانستان حکومت د پریکړې له مخې د ودونو سالونونو سربیره په 14 ولایتونو کې پوهنتونونه، ښوونځي او د زده کړو نور مرکزونه د 2 اونیو لپاره تړل شوي. خو د کرونا ویروس چټک خپرېدو ته به پام داسې اندېښنې شته چې ممکن دا بندیزونه نور هم وغځېږي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
لازادی راډیو ناورس مخ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د مخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان برېښنا شرکت وی بیګاش په بګرام ولسوالۍ کې د برېښنا یوستنه د ماین د 14 لامل زیانمن شوی خو نړیدلې نه ده. د برېښنا شرکت ویان څنګه نیازی ازادي راډیو ته ویل په کارباغ کې د برېښنا د ویجاړې شوې ستنې د رغولو کار بنن بشپړ شي. د نوموړي په خبره له 2 میاشتو راهیسې دا 14مه د برېښنا ستنه ده چې نړول کیږي. له ښاغلي څنګه سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د تیرې شپې د پیښې په اړه ترې پوښتنه.
پرون موږ زموږ همکارانو وکولای شول چې د وارداتي برېښنا چې یوه پایه په دې قرباغ ولسوالۍ کې بمونه وزول شوې وه دا بیر ودرې او دواړه مزي د کابل ښار ته تمدید کړي او همداراز د وارداتي برېښنا په تکبوري کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغوی ته هم تمدید کړي. خو د دې سره جوخت کله چې برېښنا کابل ښار ته تمدید شوه او عادي حالت ته بېرته راوګرځېده، د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو والوزوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نور رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې. برېښنا اوس عادي حالت لري. البته موږ په کلاکانو کې یوه پایه چې نن د وروستی کار وي او او رشته ورز بوی نن با بشمارا توگا ورغا ولشی او پا ده سر با کابل خارتا و ده افغانستان نور و سیموتا چه ورداتی مرخنا ورد غزه بلی حالتا با برد قادی حالت تر او گرزی
نیازی سب دیده گو برخنا دستنو د امنیت د خوندیتوب لپاره آیا له مسؤولو ارګانونو سره جدي خبرې شوي که څنګه؟ ځکه کابل ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې دغه د برېښنا ستنې هره ورځ ویجاړي او وارداتي برېښنا په دوی باندې پرې کیږي.
موخه د پایو د ساتنې په اړه همدار از د برېښنا د تاسیساتو د ساتنې په اړه د افغانستان له امنیتي بنسټونو مسؤلینو سره خبرې کړي، خپلې اندېښنې مو په دې اړه ورسره شریکې کړي دي. حتی د افغانستان د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال ښاغلي امرالله صالح سره مو دا اندېښنې شریکې کړي دي او هغه ډاډ راکړی و چې له دې وروسته به د افغانستان امنیتي ارګانونه د پایو په ساتنه باندې خپل ټول تمرکز لري او خپل کشفي او استخباراتي کارونه به پراخوي. البته په دې برخه کې موږ بیا د امنیتي بنسټونو د چارواکو او کارکوونکو توجه غواړو، ځکه برېښنا ملي شتمني ده او د ملي شتمني ساتنه د افغانستان د امنیتي ارګانونو په لومړیتوبونو کې راځي او همداراز د افغانستان له خلکو غواړو چې په دې برخه کې له خپلو امنیتي ارګانونو او د افغانستان د برېښنا شرکت سره همکار واوسي، ځکه د نړۍ ستر هېوادونه چې تاسو ګورئ هغه د ملتونو او حکومتونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او ګډ کار له امله د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. نو زموږ خلک باید په دې برخه کې له موږ سره همکار واوسي تر څو موږ وکولای شو د دې کورونو ته په دوامدار او مطمئنه او ډاډمنه او ارزانه بیه برېښنا تمدید کړو.
د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی و چې د برېښنا په پایو یې د وروستیو بریدونو د لړۍ په اړه څرګندونې کولې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
په روزګان کې ځای چارواکي وایي د دې ولایت په غیزاب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د دې ولایت والی محمد عمر شیرزاد رسنوی ته ویلي دي چې په غیزاب او چوره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي دي، خو طالبان بیا بل څه وایي. په اړه یې پام کړی دی رپورټ ته.
دا د اورزګان ولایت په غیزاب ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه ده چې نن یې درېیمه ورځ ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنۍ ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې پر غیزاب ولسوالۍ تېره شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه کړي دي چې د افغان ځواکونو له لورې پر شا تمبول شوي دي. نوموړي وایي چې د افغان ځواکونو د ځوابي برید پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل سوي او تر شلو پورې نور هم ټپیان دي. شیرزاد زیاتوي چې د یادې جګړې پر مهال یو د ملي اردو سرتیری او دوه پولیس وژل سوي او 15 نور افغان سرتیری هم ټپیان سوي دي.
په غیزاب ولسوالۍ کې درې ورځې مخکې طالبانو تهاجمي حمله پیل کړې وه چې لا اوس همالته جګړه روانه ده. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په لوړ مورال د دشمن په مقابل کې جنگیږي او دشمن ته ډیره سخت درنه مرګ جوړ لا وشته ده. موږ هم دوه نفر پولیس او یو هم د اردو سرتیری شهیدان لرو او 15 کسه هم زخمیان لرو، ولې دشمن ته د 40 څخه تر 15 کسانو پورې مړي او همدا ډول د شو د 15 څخه تر 40 کسانو پورې زخمیان لري. تیر شپه هم دشمن تهاجمي بریدونه وکړه، ولې د دوی بریدونه په شاو تمولستول.
والی محمد عمر شیرزاد دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو څلور ورځې مخکې پر چوره ولسوالۍ هم ډله ییز بریدونه کړي او غوښتل یې چې یادې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو وایي د افغان پوځیانو له لورې بریدونه په شا تمبول سوي دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال دوه وسلوال طالبان هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا ازادي راډیو ته پاستولی لیکلی پیغام کې د افغان چارواکو د ادعا ورت کړی دي. احمدی ویلی دی چې په ګیزاب ولسوالۍ کې طالبانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او نه هم افغان سرتیرو پرمختګ کړی دی او دغه راز یې په چوره ولسوالۍ کې هم خپل لوري ته اوښتې مرګ ژوبله رد کړه. دا بیا د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې نن د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه او د ګیزاب ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه یې له مرکزي ادارې څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کول.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاره واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اریانا افغان هوایی شرکت لدری میاشت وروسته بیرته له روسیه خپل ایوال وتکه راستنه کړی شو. د دې شرکت چارواکی وایي د دوی یو بوینګ الوتکه د روسیې د هوایی ډګر د ګمرک ځینو مسؤلینو د ګمرکي ستونزو په بهانه له څه باندې دریو میاشتو راهیسې هلته ستنه کړې وه چې نن دوی بیرته هیواد ته راوګرځوله. د دې شرکت چارواکی وایي د دغه درې میاشتو په موده کې چې دغه شرکت یادې الوتکې نه درلودې دوی لوی مالي زیان سره مخ شوي چې په دې اړه به هم دوی ژر په محکمه کې دعوه خلاصه کړي. روسي چارواکو په دې تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي. نور حال په دې رپورټ کې.
آریانا افغان هوایی شرکت خپل یو مسافر وروونکی الوتکه چې د دوی په خبره د ګمرکي ستونزو له امله روسیې ستنه کړې وه نن بیرته کابل ته راستنه کړه. د دغه شرکت د سوداګریز برخې سرپرست مرستیال محمد عمر فراست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسیې له څه باندې دریو میاشتو راهیسې د دوی اړوند یو مسافر وروونکی الوتکه له دې امله چې ګوندې محاسبوي اسناد یې پر وخت دوی ته نه ورکړي په هغه هیواد کې ستنه کړې وه.
اساس از امی اتهام تیاری ما متوقف گردید که گویا شما اسناد ری محاسبه
دیدی دی تور پر بنسر زموگ الوتکه درول شیوه چی گوندی تاسو دیدی الوتکه محاسبوی اسناد پر وقت ندی سپارلی چی ورسته دا اسناد و او راپورون لمخه دا موضوع محکمه دلاره او لسیرن ورسته دا اسناد پر بنسر دا روسیه دا هوایی دگر دا گمرک برخه دا زینو مسئولین و وظیفوی غفلت ثابت شو. نواریانا شرکت په دې برخه کې هیڅ ډول کړه نه وه او برات یې ترلاسه کړ.
ښاغلی فراست وایي که څه هم د روسیې محکمې د دغه هیواد د هوایي ډګر او ګمرکونو مسؤلینو ته له محکمې وروسته د استیناف غوښتنې لپاره لس ورځې وخت ورکړی و خو په خبره دوی دا غوښتنه ونه کړه. د آریانا افغان هوایی شرکت د دغه چارواکي په خبره په دې موده کې چې د دوی الوتکه په روسیه کې درول شوې وه دغه شرکت ته لوی مالي زیان وروښتی چې د دې په اړه به هم دوی زر په یوه محکمه کې دعوه خلاصه کړي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آریانا افغان هوایی شرکت دغه مسافروونکي الوتکه نن د کابل په حامد کرزي هوایی ډګر کې ناسته وکړه. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان یوازینی هوایی دولتي شرکت دی چې له اوږدو کلونو را په دې خوا په دغه هیواد کې فعالیت کوي او په ورځني ډول بیلابیل بهرنۍ او کورنۍ الوتنې لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. مخکې مو د افغانستان د آریانا افغان هوایی شرکت د یوې ستونزې په اړه واورېدل چې بالاخره یې الوتکه له مسکو راستنه کړې ده. بلاروس هم د الوتنو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. له تېرې شپې څخه اروپایي ټولنو غړو هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه نور د بلاروس د هوایي شرکت الوتکې کار نه شي اخیستی. په اړه عصمت ساروان تفصیل لري.
اروپایي اتحادیې د جمعې له ورځې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو په فضا کې د بلاروس د الوتکو ټک را ټک او د دغو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د بلاروس د الوتکو ناسته منع کړه. له دې سره په یوه وخت د بلاروس د اپوزیسیون یوه مشر چې د هیواده بهر دی د بلاروس د حکومت پر ضد د لویدیځوالو له لورې د لا سختو بندیزونو د لګېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه د رایانیر هوایي شرکت د الوتکې د جبري کښته کولو او په هغې کې د یوه مخالف خبریال د نیولو په ځواب کې د بلاروس د حکومت پر ضد د لا پراخو جزایي اقداماتو یوه برخه ده. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې ویلي دا اقدام د منځنۍ اروپا په وخت د جمعې د شپې له نیمایي څخه اجرا کیږي او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ټولو هوایي ډګرونو ته د بلاروس د الوتکو تګ راتګ منع کیږي. په دې بندیز کې د نورو هیوادونو هغه هوایي شرکتونه هم شامل دي چې د بیلاروس ته هوایي شرکت سپرلی ولېږدوي. د اروپا د هوایي چلند د خوندیتوب ادارې هم د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې د اروپایي اتحادیې ټول هوایي شرکتونه دي له بیړنیو شرایطو پرته خپلې الوتکې د بیلاروس له فضا نه تېروي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې چې د نړۍ د هوایي چلند د صنعت استازی ده د اروپایي اتحادیې پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې دا کار به آسیا ته د الوتنو د اوږدېدو او ګرانه کېدو سبب شي. خو اروپایي اتحادیه وایي د هغې الوتکې چې د یونان له آتن څخه د لیتوانیا ویلینیوس ته روانه وه د بیلاروس له لورې په زوره کښته کول او له هغې څخه د یوه خبریال رامان پروتاسوویچ نیول دولتي شوکه ده او باید ونه زغمل شي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ادعا کړې چې رامان پروتاسوویچ د یوې بلوا لپاره د دسیسې په تنظیمولو بوخت و. د بیلاروس هوایي شرکت چې بولوویا نومیږي د جرمني، فرانسې او ایټالیا په ګډون د اروپایي اتحادیې تر شلو ډیرو هوایي ډګرونو ته مستقیمې الوتنې لري.
او سم جګړه ځپلې هلمند ته ځو. دغلته د هغه سندرغاړي سره خواله لرو چې د جګړو او نامنیو په منځ کې خپل دوه ځوان بچیان د سندرو ویلو لپاره روزلي او په هلمند کې د امن او سوکالۍ په هیله دي.
له جګړه ځپلې هلمند څخه خو د ټوپک د مرمۍ تریخ نه بلکې د موسیقۍ نرم او د خوږ ژار سندرغاړي فرید خوشحال وای په لومړي ځلې د مور لپاره سندره وویل. فرید خوشحال وای دې سندرې ورته شهرت ورکړ او هم دې سندرې سندرو ویلو ته هم تشویق کړی دی. فرید خوشحال شل کال په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندی ساتلی چیرې چې ډیر خلک شای سندرغاړو ته په درون نظر ونه ګوري.
یو سړی ملا دی خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی معلم دی خپل په قلم باندې و خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی بیا هنرمند دی ما خپل حواس باندې و خلکو ته نصیحت کوي. نو دا مې خاص د وطن سره زیاته مینه او علاقه وه. ما ویل چې په خپل وخت مطلوکم د ډېرو زیاتو ستونزو سره دلته موږ اوس فلحال هم مخکې، خو بیا هم تر مخکې اوس انشاءالله الرحمن چې خلک ډېر اصلاح شوي دي، خو بیا هم داسې یو نیم اشخاص ته چې هغه په ډېر بدنامه باندې موږ ته ویل کوي
د افغانستان په زیات شمیر لری پروتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمیر ډیر کم دی، چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمیر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کال هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپله له سندرو ویلو سره مخشه کړې او خپل دغه هنر خپلو دوو کوچني زامنو ته پرېښی، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندرو ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت خپل کړی دی. دا سندره د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد ده. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې خوشحاله دی چې پلار یې د سندرو ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ یې کوي.
پلارجان مې هنري چارو کې ډېره همکاري راسره کړې ده، ډېره تشویق کړی یم. کومه سندره چې ما ویلې نو بس چې در منوال پر رسوم اول دی دا ته غلطه وایي چې ماشاءالله دا ډیره شایسته سندره ده، کمی د وطن سندرې، کمی عشقي سندرې، کمی داسې نورې سندرې حماسي سندرې وي. بس اول دی تهید را ته راکوي چې ماشاءالله ډیره شایسته سندره وه، د هنرمند ته ډیر قدر ورکوي، ډیر احترام یې کوي، ځکه چې یو ځای چې ولاړ سي زه په خپله چې داسې پروګرام ته ولاړ سم یا داسې یو بل ځای کار لرم چې ولاړ سم اولاد هلمند خلک دي.
دوستانو په هلمند کې مو د یو سندرغاړي او د هغه د دوو زامنو په اړه واوریدل چې په ستونزمنو شرایطو کې بیا هم خپل هنر ژوندی ساتلی دی. وخت په افغانستان کې 4:30 شوې. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي د وسلوالو طالبانو لخوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پایله 1455 بریدونه سوي دي. د بغلان چارواکي وایي په جلګه ولسوالۍ کې د شپې له نیمایي په پیل سوې جګړه کې چې تر سهاره روانه وه لږ تر لږه 8 پوځیان وژل سوي دي. یوه چارواکي ویلي چې په جلسو کې د جلګې ولسوالۍ امنیه قمندان ګلبدین او د بورکې ولسوالۍ امنیه قمندان لطف الحق هم شامل دي. د بدریس ولی وی د وسلول طالبانو په ډلې زو حمله کې لاس وسلول طالبان او د ملي اردو 15 سرتیری وجل سیوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي تر پخوا بدله سوي ده. عمران خان دغه څرګندونه له رويټرز اژانس سره په مرکه کې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د چاپی ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه د همکاریو د تفاهم لیکونو لاسلیک مهم بولی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک بی واکسین تایید کړ. د بیلاروس جلا وطنه وګړي پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولینډ پر پوله اعتراضونه وکړي.
دوستانو مخکې لدی چې حقیقت څه دی ونیس پروګرام ته ورشو او همدارنګا تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره څنګه پروګرام دی واوري راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. ورستا ورپسې تاسو کولای شئ وبخې څو سپورتي خبرونه اورو. ورستا ورپسې حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبري.
لومړي ځل نن په بامیان کې د ښځینه باسکټبال او د نارینه دویم پړاو باسکټبال د ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک د کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه دواړو کمپلوبو یې هدف د ښځینه او نارینه باسکټبال د استعدادونو پیدا او معرفي کول دي. د ښاغلي قاریزاده په وینا په یادو سیالیو کې له دواړو ډلو 120 تنو تنقیه ځوانانو او ځوانانو ګډون کړی. د نوموړي په وینا له دغو لوبو یې هدف د بامیانو ښار په ښوونځیو کې د باسکټبال لوبډلو رامنځته کول او په دغه ولایت کې یاد ورزش ته وده ورکول دي. په کابل کې نن د اتلانتیک ښځینه ځغاستې سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د هرات، کندهار، مزار شریف، کابل او دایکنډي ولایتونو شاوخوا 60 لوبغاړو ګډون کړی وو. د نوموړي په وینا په یادو لوبو کې به د 400، 300، 200، 300 او 1500 متره په واټن سره په خپلو کې د ځغاستې سیالۍ وکړي تر څو بریالي کسان د ځغاستې د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. ښاغلي قاریزاده زیاتوي چې د سیالۍ په پای کې به 18 تنه غوره څېرې ملي لوبډلې ته معرفي سي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د کرکټ نړیوالې شورا د نړیوالو سیالیو لپاره نوي اصول اعلان کړل. د راپورونو له مخې د نوي اصولو له مخې به له دې وروسته د 20 نړیوال جام او یو ورځنۍ لوبو لپاره د کرکټ د نارینهو لوبغاړو ترمنځ یوازې په هر دو کلونو کې یو ځل لوبې وسي. په اصولو کې راغلي چې په 20 جام کې به 20 ټیمونه لوبې وکړي چې 18 مخکښ ټیمونه به د سوپر 8 پړاو ته لاره پیدا کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي اداره وایي هڅه کوي چې په دې اداره کې لسمون سربیره هغه ننګونې پای ته ورسوي چې ورسره مخ ده. د ادارې یو شمېر مخابراتي شرکتونه هم جریمه کړې وایي ځینې میلیونونه ډالر پوروړي دي چې لایق بیت المال ته نه دي سپارلي. خو پر دې ادارې نیوکه هم کېږي چې نوې رهبري د یوه کال وروسته هم هغه ژمنې بشپړې عملي کړې نه دي چې وړاندې یې کړي. د کیفیت ښه والی، د بیو کموالی او په حقیقي معنی د مخابراتي سیستم ډیجیټلي کول هغه مهمې ژمنې دي چې د دې ادارې نوې رهبرۍ له خلکو سره کړې. خو له دوی څومره عملي شوي؟ د افغانستان د عوایدو له درکه دا درېیمه اداره اوس په څه حال کې ده؟ دا نورې مهمې پوښتنې نن د دې ادارې له ویان سعید شینواری صاحب سره حقیقت څه دی خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. شینواری صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. لومړی ستاسو د مخابراتي شرکتونو ترمنځ راپورته شوی جنجال په څه شي دی؟
د مخابراتي شرکتونو سره د اتحادیې ادارې هیڅ جنجال نشته او نه په دې تړاو باندې مخابراتي شرکتونو ښکاره یا پټ څه ویلي دي چې ګواکې موږ د دوی سره جنجال لرو. هو، یو شی شته چې د قانون پلي کولو باندې موږ اقدامات کړي او په دې تړاو باندې موږ جدي یو. په همدې برخه کې مخابراتي شرکتونو ته هدایت شوی ده چې دوی نشي کولی د چا نه په خپل سر باندې پیکیج ورته فعال کړي. دا زموږ لومړنۍ فیصله ده. همداراز د ایم ای آی طرز العمل تطبیق دا زموږ بله فیصله ده. دریمه فیصله زموږ دا ده چې مخابراتي شرکتونه باید د پابجي او نورو ګیمونو د بندولو لپاره ټکنالوژي وارد کړي افغانستان ته. دا زموږ بله فیصله ده. بله فیصله مو دا ده چې مخابراتي شرکتونه باید خپل د سیم کارتونو رجستریشن دا دقیق کړي، او که دوی په دې کې دقیق نه وو او موږ ورباندې مستند شواهد پیدا کړل چې هغه بیا دوی ته د منلو وړ وو او قانع مو کړل، بیا به د هغې نه وروسته درنې جرمې ورباندې وضع شي. دا زموږ بله فیصله ده. یو فیصله تازه راغلې ده، هغه دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت له کلونو راهیسې تقریبا $1.5 million د افغانستان د دولت پورې وړو اته ادارې وغوښتل چې دغه شرکت نه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د خزانې پورونه ترلاسه کړي. په دې تړاو باندې موږ هلې ځلې وکړې، هلې ځلې چې نتیجه ورنه کړه، د فوق العاده غونډه وشوه د بورډ او د دغه شرکت په تړاو باندې ځینې تصمیمونه ونیول شول چې هم د افغانستان د حکومت پورونه ادا کړي، هم دغه شرکت په خپله راه راست راشي او د شرکت سره بیرته په پښو درېدو کې مرسته وشي.
ځینې نور شرکتونه هم شته دوی چې پوره وړي دي، اما د اترا اداره ورسره هغه ډول چې له روشن مخابراتي شبکې سره برخورد کوي له دوی سره نه کوي. څه مده؟
نه، یو موضوع ده. اترا اداره داسې ده چې درې مهم لوی لري، یو چې د حکومت ته، یو ولسته بل مخابراتي شرکتونه دي سکتور ده، او دغه درې لوري سره مساویانه برخورد زمونږ هغه وظیفه او وجیبه او اساسي مسؤلیت ده. هیڅ داسې شرکت نشته چې په هغه باندې پور پاتې او اترا ادارې دې ورسره خواخوږي کړي اوسي. دا امکان نه لري خبره ده او بعیده خبره ده. قانون په ټولو یو شان تطبیقول دا د اترا ادارې د نوې رهبرۍ ژمنه ده. او په دې تړاو باندې د روشن مخابراتي شرکت موضوع جلا ده. هغه دا ده چې دغه شرکت باندې پورونه ډېر پخوانه پاتې وو، اداري فیسونه وو، 10% مخابراتي ټکس یا محصول پیسې وي، او د ټي ډي ایف پیسې وي چې هغه زموږ ټولیز راسسي صندوق ته دوی 20% ورکوي. دا نه پیسې ورباندې پاتې وي، نو نور شرکتونو باندې چې هم پاتې شي هغوی مجبور مکلف دي د قانون په اساس باندې چې دغه پورونه ادا کړي. او روشن مخابراتي شرکت هم د دې نه استثنا نه ده. هیڅوک د قانون نه استثنا نه دي، او نه د چا سره په دې برخه کې یا خواخوږي شوې ده یا چا سره د مور مېرې چلند خدای مکه شوی اوسي.
ولې یو شمېر شرکتونه یا په ځانګړي ډول همدغه شرکت چې تاسو نوم اخلي دومره خلاص لاس پرې خود شوی د کلونو په تیریدو سره چې هغه د میلیونونه ډالر بیت المال نه قرضداري او پیسې دي ورنکي؟
دې باندې خو باید د اترا ادارې پخوانۍ رهبرۍ خپل ځواب ووایي، چون نوې رهبرۍ خو په دې تلاش کې ده چې د افغانستان د حکومت د خزانې چې څومره پورونه دي چې په هر چا باندې دي هغه باید وصول شي. دنه شاید پخوانۍ رهبرۍ زه د هغوی په نمایندګۍ خبره نه شم کولی، خو دومره ده چې سکتور کې مخابراتي شرکتونو تقریبا $3 میلیارد پانګونه کړې ده، او هغوی هم یو ډول څه ورته وایي گذشت کړی اوسي. مګر دغه گذشت یو وخت پورې حد لري، کنه کله چې د حد نه واوړي بیا نه گذشت نشي مسؤلیت شي. نو کیدای شي که گذشت هم شوی خاطر او مراد هم شوی، او په دې خاطر چې دغه سکتور ته خدای مخکه تاوان ونه رسیږي، یا به هغوی خاطر کړی اوسي یا به عاطفي چلند کړی اوسي، مگر تاسو ته پته لګیږي چې کله هر څه خپل وخت لري، هغه معین وخت نه چې واوري بیا خلک عدالت ته مخه کوي. نو ښه خبره دا ده چې په داسې وخت کې بیا عدالت پلی شي.
د عایداتو مسله تاسو یاد کړه، د ټیکس له اړخه د 4 میلیاردو نه پورته ویل کېږي چې په کال کې راغونډېږي د افغانستان مخابراتو شبکې ته، او مسؤلیت عام قسم مخابراتو وزارت په غاړه دی، خو ولې نظارت ترې تاسې لرئ؟ یو بحث په ولسي جرګه کې هم مطرح شوی دی، ښکاره ولسي جرګه دغه موضوع رد کړی دی، ولې عملا دا د خلکو د پیسو نه دا حق ګرځول کېږي؟ فکر کوئ چې یو هغه پاکې پیسې بیت المال ته ورځي چې د خلکو حق دی؟
بلې، زه یو خبره واضح وکړم. دا ریئل ټایم ډیټا مینجمنټ سیستم چې په لس سلنه محصول باندې د نظارت سیستم دی، دغه تکمیلي پړاوونو لپاره اته ادارې ته د ولسمشر په حکم باندې را انتخاب شوی دی. نه میاشتې وړاندې د دې پروسه پیل شوه او شپږ میاشتې کېږي چې دا پروسه بشپړه شوې ده. اته اداره هم د دغه سیستم ظرفیت لوړونه باندې کار وکړه، هم د کادرونو استخدام باندې ورته کار وکړه، او هم چې دی په دغه کې شفافیت لپاره کار وکړه. موږ خلک داسې دي چې هغه څه چې د دوی د جیبه مستقیم ځي په هغې تړاو باندې حساب غواړي، او دا باید ورکه وشي. دغه سیستم چې دی جوړ شوی هم دی لپاره چې خلکو ته شفافیت باندې حساب ورکول شي. دا د ریئل ډیټا مینجمنټ سیستم، یعنی کله چې تاسو کریډیټ داخلوئ، موږ ته د 40 نه تر 60 ثانیو پورې دا رپورټ راځي هر مخابراتي شرکت نه چې فلانی کس په فلانی وخت کې دومره کریډیټ داخل کړ او دومره 10 سلنه مخابراتي محصول ترې وازه شو. موږ د دغه رپورټ حساب نیسو، دوی نه رپورټ بیا راغواړو، بیا هغه رپورټونه سره چک کوو. د دې دغه کومې پیسې چې جمع کیږي په مخابراتي شرکتونو باندې راټولول د مخابراتو محترم وزارت دنده ده، او زی دا بیا د دولت خزانې ته مالی وزارت ده. موږ فقط دومره کوو، زمونږ دغه شفافیت ته څومره کار وکړو. پخوا به چې د 4 میلیارد شاوخوا یا 4.2 میلیارد افغانۍ راټول شوې تیر کال، په 1999 کال کې دغه پیسې 4.9 میلیارد ته لوړې شوې. معنا دا ده چې موږ په دې کې شفافیت راوسته او 100 میلیونه افغانۍ زیاتوالی پکې راغی. سږکال 2014 دی، په لومړنۍ روبه کې 1.6 میلیارد افغانۍ راټول شوې دي. که دا موږ ورته 2 او 3 روبو ته وګورو، انشاءالله چې 5 میلیارد نه لوړې شي. دغه دی چې شفافیت رامنځته شوی. موږ د پیش پرداخت، یعنی ستاسو د کریډیټ نه د ټکس د وصولې برخه دا تکمیل کړې ده. جون روان دی، جولای پورې به د خیر سره دا بله برخه چې پس پرداخته د دې قانوني خلاصته ده چې قانون موږ ته خلاص مټرا کړي تر څو موږ د مخابراتي شرکتونو لومړنۍ او منابعو سره وصل شو، نو موږ به هغه برخه هم تکمیل کړو انشاءالله.
یو تاسو جنجال هم راپورته شوی دی د کابل د ښاروالۍ سره، تاسو عکس العمل خود پس بیا وایي خلکو البته هغه اداره که زه وایم بهتره ده، وایي هم د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه یو عکس العمل وخود. رښتیا هم ساسي هغه مخابراتي شرکتونو خوا لګیدلي انټنونه یا مخابراتي ټاورونه د خلکو لپاره مضر دي؟
زیرمن صاحب، که موږ ښارونو نه مخابراتي ټاورونه وباسو، صحیح ده، دا مخابراتو د کمیونیکیشن چې نن یوویشتمه پیړۍ ده، دا د کمیونیکیشن او د ارتباطاتو پیړۍ ده. که موږ د ښار نه مخابراتي پایې وباسو، نو ته فکر وکړه چې د طالبانو د وخت او د اوسني وخت ترمنځ به کوم توپیر پاتې شي؟ هیڅ به پاتې نه شي. موږ باید هر څوک داسې څرګندونې وکړي چې د هغوی هغه قانوني مسؤلیت وسي، خو د هغوی کاري محدوده وسي. اوس زموږ ګیله هم همدا ده چې کابل ښاروالۍ ولې دغسې وخت کې دغسې څرګندونې وکړي. موږ غواړو چې د خلکو اذهان په دې باندې خلاص کړو چې مخابراتي ټاورونه د دوی لپاره ضرر نه دي، تر څو موږ په ټول افغانستان کې پوخخته زمینه مسایل کړو. مګر په داسې وخت کې یو مهمه اداره راشي او هغوی دغسې یو کار وکړي، نو دا موږ ته واقعا درد رسي. نو خبره دا ده چې ښاروالۍ نه زموږ دغسې هیله نه وه، موږ سره د کار هیله وه. موږ غواړو چې پوشش زیات شي، موږ غواړو چې سایټونه زیات کړو، او دلته دې یو اداره راشي او هغه دې داسې څرګندونې وکړي چې زموږ 3 میلیارد ډالري سکتور ته زیان متوجه کړي. نو دا واقعا دردونکي ده، موږ د دې توقع نه لرو.
د اترا ادارې یو بل مسؤلیت د سلام د مخابراتي شبکې چې هغه بیخي بیا د حکومت خپله اداره ده، دغه د پراختیا لپاره یو مهمه حادثه ده. د نورو سره د یو ادارې په توګه باندې البته د یو ښې ادارې په توګه چې د رقابت میدان ته راوګرځي، اما بدبختانه په ځینو شاینو کې دغه رقابت زمینه د دې ادارې لپاره ویل کېږي قصدا محدوده ده. حتی د همدغه مخابراتي ټاورونو د نصب په ځایونو کې ویل کېږي چې په داسې ځایونو کې نصب شوي چې هغه د واسطې ښکار دي، او بیا دا سبب شوی چې د دې شرکت هغه خدمات چې دي یا به ډول کیفیت چې دی هغه تر پوښتنې لاندې راشي.
سلام، مخابراتي شبکه د افغان ټلیکام اړوند ده، او افغان ټلیکام هم موږ غواړو چې په سکتور کې مخابراتي سکتور کې د رقابت جوګه کمپنۍ وګرځي او هغه وکولی شي چې رقابت وکړي. په دې اړه باندې چې څومره ناستې وي او څومره هدایات وو او څومره لازمي لید وو د اترای ادارې د رهبرۍ، هغه دغه شرکت سره شریک شوی دی او دوی ته ویل شوي چې تاسې باید په 4G اکشن کې هم دغه وکړي، ونډه واخلي. تاسې وویل چې دوی ته د رقابت زمینه نه ده مسایده. موږ غواړو چې دوی ته ډېر د رقابت زمینه مسایده. تاسې باور وکړئ په افغانستان کې چې ډېر مخابراتي ټاورونه جوړ شوي دي د سلام شبکې دپاره، د اترای ادارې له لورې نه جوړ شوي افغان ټلیکام دپاره، او یو تاسو ته پته ده چې په یو مخابراتي ټاور باندې د 80,000 نه تر 250,000 ډالر په مصرف راځي. اترای اداره په غونډه افغانستان کې زر مخابراتي ټاورونه په خپل جیب باندې تمویل کړي دي او جوړ کړي دي، چې هغه بیا هر یو شرکت ته ورکړي دي. او د سلام مخابراتي شبکې نه که شکایت کیږي، ظهیر مل صاحب یو خبره ده چې دا یو کاملا دولتي شرکت دی، نو په ځینې ساحاتو کې دغه شرکت په وړاندې ګواښونه امنیتي ډېر زیات لیدل کیږي، او دا هغه څه دي چې خپله د سلام مخابراتي شرکت یا ټلیکام په دې تړاو باندې څو څو وارې غبرګون ښودلی دی.
د کال نه زیات هم د نوې رهبرۍ وشولې او د ژمنو په برخه کې هم ډېر مسایل یاد شوي، ولې دوی څومره عملي شوي؟
یو خدای دې چې د کلونو راهیسې 4G افغانستان کې اکشن نه شوی، انشاءالله خوشبخته نه جولای میاشت کې به دا وشي. بله خبره دا ده چې د انټرنیټ په برخه کې د رقابت تشدید دا انشاءالله چې شوی دی، موږ جوازونو څورتي تعدد رامنځته کړی دی چې رقابت زیات شي. منځنۍ آسیا نه افغانستان ته انټرنیټ را روان دی. بله خبره دا ده چې تېر کال یو کورونایي کال و، زموږ د ډېرو ادارو تر څنګ زموږ د کارونو مخه هم ونیول شوې وه. تر ټولو زیاته خبره دا ده چې په افغانستان کې به د سپیکټرم د مانیټورینګ یو لوی مرکز جوړ شي چې هغه به اترا اداره وکولی شي چې د خپلې کوټې نه په افغانستان کې په کابل کې چې په هر ځای کې د فریکوئنسی نه ناسمه استفاده کیږي، خلال کیږي، بلاک جوړیږي، هغه قطع کړي او ناقانونه استفاده مخه ونیسي. بله خبره دا ده چې د مخابراتي خدمتونو قانون تعدیل شوی دی چې پارلمان ته تللی دی. د دې ګټه دا ده چې تعرفې منظوري به اترا اداره ورکوي، دې سره به قیمتونو کې خواله راشي. نو بل دا چې د مخابراتي خدمتونو د محصول لسل نه قانون هم تعدیل شوی دی.
د اترا ادارې ویان سعید شینواری له تاسو ډیره مننه.
ډیره مننه تاسو نم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د جون 15مه د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. نن په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې ځوانانو څومره دې مسلې ته پام کړی او د خپل چاپیریال په ساتنه کې برخه اخیستې ده.
ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډیر معلومات نه لري.
څوخري خو ټیم یا پلاستیک چټ شوی هغه غورځوي.
موږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو.
چاپیریال یا محیط کې چې انسانان ژوند کوي باید ساتنه هم وکړي چې ژوند د دوی لپاره پکې ښه او اسانه وي. د چاپیریال ساتنه او اقلیمي بدلون په نورو هیوادونو کې د ځوانانو د بحث یوه مهمه موضوع ده. دوی د دې ترڅنګ چې په دې موضوع بحثونه کوي د چاپیریال د ساتنې لپاره عملي کارونه هم کوي، خو په افغانستان کې بیا دې موضوع ته ځوانانو څومره پام کړی؟ لیکوال جاوید اوربل راته وایي.
زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډیر معلومات نه لري یا چاپیریال ساتنه باندې ډیر زیات نه پوهیږي چې کچیر زموږ
چاپیریال شین وی ونی پکی نو دلته با اکسیجن بم ډیری دلته با ډیر زیات سیلابونه هم ناراضی دلته با هوا پاکی دلته با توپانونو د خاورو ګردونو ډیر نه ای زما په نظر باندې یو علت خدا کې د سی چې ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډیر معلومات نه لري
د کابل اوسیدونکو عمران غنی سپای وایي ډیر ځوانان د چاپیریال په ساتنه کې مسولانه ونډه نه اخلي او ځینې یې په غیر شعوري ډول په خرابولو کې هم رول لري
ډیر ځوانان موږ تصویر نو دی په ملګرو سره په خار کې روان یا څه وخوري خو هغه ټیم یا پلاستیک چې څه وي هغه غورځوي په ځای دی چې اشغالدانۍ کې غورځوي په ځای دی چې یو مناسب ځای کې غورځوي هغه په مغچرته چې وخوري هغلته غورځوي نو دا په دې دلالت کوي چې دی تامه په هوا نه ده شوی دی تر اوسه پورې دا نه دي څرګند شوي چې موږ تاسو باید خپل خار او خپل چاپیریال څنګه ښه وساتو دا مو په هوی د نشتون له کبله ډېر داسې شیان دي چې هغه ترسره کیږي چې زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر تاثیر کوي او چاپیریال مو ورانوي
عمران غنی ساپای د کابل ښار د یوې بېلګې په توګه یادوي چې ځوانان یې د چاپیریال د پاکولو په برخه کې ډېرې هڅې نه کوي چې په همدې سبب د کابل چاپیریال اوس ککړ دی
شاعر وایي چې وایي کابل په دې دنیا جنت یادیږي نو دا خبره درسته ده کابل هم داسې پاک و کابل هم داسې ښکلی و خو دا چې نن یو شمېر برخې یا د ښار ځینې برخې چټلې معلومېږي او وخت نا وخته ځینې خلکو نه شکایت هم کوي یو ځینی علت یې همدا ده چې خپل ځوانان یې په پاک ساتلو کې مسؤلیت نه کوو او موږ تاسې پاک ساتلی نه دی څه شی چې وخورو که هغه کیلې وي مالټې وي یا بل هر څه د خوراک شوي چې موږ وخورو نو موږ تاسې همالته ځای په ځای غورځوو نو همغه علت ده چې په دومره کوچني ښار کې چې په میلیونونه انسانان پکې اوسیږي که هر انسان په اصطلاح سل ګرامه خزل یا سل ګرامه میکروب دی وغورځوي بیرون ته نو دا میلیونونه ګرامه چټلات کیږي چې دا په خپله یو ډول مشکل دی که چېرته موږ تاسې عامه پوهاوی ولرو او داسې پوه شو چې باید موږ تاسې څه وکړو او څه ونه کړو نو دې سره به موږ تاسې ډېر کار کړی وي
خو هیواد رفعت بیا هیله من دی وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان د چاپیریال ساتنې ته متوجه شوي او کار ورته کوي
بدبختانه چې په افغانستان کې په کوم ډول چې باید وای په هغه ډول چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې خو لیدل کیږي چې عامه ذهنیت په دې اړه باندې جوړیږي او د جوړېدو په حال کې ده لنډ مثال یې دغه د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د چاپیریال ساتنه کې د ځوانانو د رول په اړه دغه کولای شو ووایو چې سږ کال نظر نورو کلونو ته په افغانستان کې ځوانانو په چاپیریال ساتنې ته ډېره پاملرنه وکړه مثلا همدغه تیر نوروز کې په عامه ځایونو کې نیالګي کېنول او د حشر په ډول باندې سره راغونډ شول نو دا خپله یو مثبت اړخ دی د چاپیریال په ساتنه کې همدارنګه ځوانان باید دې ته پاملرنه وکړي چې خپل ښار خپل چاپیریال او خپل سیمه او محل څنګه له فزیکي ککړتیا څخه وساتي زما په نظر که چیرې په هر فصل کې حتی په هر میاشت کې یو عمومي حشر رامنځته شي په هر ولایت کې ځوانان دا خوځښت رامنځته کړي چې دوی د ښار او د خپل سیمې د پاکولو لپاره لاس په کار شي د زرغونولو لپاره یې لاس په کار شي له دې سره به هم ټولنه پاکه شوې وي هم به مو ټولنه له ډېرو زیاتو ناروغیو څخه په امانه شوې وي
د یو خصوصي ښوونځي مدیر جواد افغان وایي د چاپیریال د ساتنې په برخه کې باید عامه پوهاوی وشي او د ځوانانو تر څنګ د ټولنې نور قشرونه هم په دې وپوهول شي چې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي
موږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو او خلکو ته دغه لارښوونې وکړو چې د غرونو ځنګلاتو او وحشي ځناورو ساتنه وکړو او په طبیعي ډول یې پرېږدو د ځنګلاتو له منځه وړل د هوا د ککړېدو د اکسیجن د کمیدو او د طبیعي ښکلا د کمیدو تر څنګ د ځمکې د ښویېدو سبب ګرځي او همدارنګه د وحشي څارویو د کمیدو سبب ګرځي د وحشي ځناورو د ښکار څخه باید ډډه وشي د ځنګلاتو ځنګلي ونو بوټو قیمتي ډبرو او ځناورو له قاچاق کولو څخه باید ډډه وسي د اوبو استعمال کې باید اسراف ونه کړو اوبه باید پاکې وساتو اوبو ته باید کثافت او نور فضله مواد وانهچوو همدارنګه لارو کوڅو او د اوسېدلو ځایونو کې باید کثافت ونه غورځوو دولت ته پکار دی چې لارو کوڅو او تفریحي ځایونو کې کثافت دانۍ زیاتې کړي او موږ ټولو ته پکار دی چې کثافتونه کثافت دانۍ ته وغورځوو
د کابل اوسیدونکو زحل نجیب وایي ځوانان د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مهم رول لوبولی شي. د نوموړي په نظر تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ځوانان هر کال د نیالګیو په ایښودلو او پاللو کې ډیره برخه واخلي.
د نیالګیو تر ایښودلو مهمه خبره د هغو نیالګیو ساتنه ده چې ایښودل شوي دي. ونې، بوټي او زرغون طبیعت د انسان پر روان ښه تاثیر کوي. همدا ډول پاک چاپیریال انسان سره مرسته کوي چې آرامه ذهن او نوښتګر وي. زه د هغې ورځې په هیله یم چې هر ځوان د خپل چاپیریال په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړي، نیالګي کیږدي او ساتنه یې وکړي.
لکه څنګه چې یادونه وشوه د چاپیریال په ساتنه کې د نباتاتو په ځانګړې توګه د ونو رول مهم دی چې د هوا د ککړوالي مخه نیسي. موږ په دې خپرونه کې د ګالو د کرنیزې موسسې له مرستیال عبدالحشم ناصری سره په همدې اړه خبرې کړې چې ځوانان څنګه کولی شي نیالګي کیږدي او د چاپیریال په ساتنه کې برخه واخلي. ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کینوي یا مثال د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو په نظر ولې د دوی دغې مهم مسلې ته ور پام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونې موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسیږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې درې کیلو پیتنساید په نامه باندې یو ډول ګټور غاز ده، هغه ترشو کوي. او پلن پاڼې چې دي، هغه تر پنځه کیلو پورې ترشو کوي. او یوه کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خونسا کونې لپاره، د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کیدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته چې ونې ډېرې واوسیږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په رایسارولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډېریږي هلته طبیعي ده چې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي او د مځکې لاندې اوبو به هم کچه به یې نه ټیټېږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره پنځه متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دي؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته چې مځکې خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کینولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري. د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې واوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپې، که غرونه یې، که غونډۍ یې. او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کینول شي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو لپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې لپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالصوی بوشکی ستلون بوتل یا دا سیرومان سی پا دا روختنونو که خالصوی گرزولی یا هاگه طول را واخدو را طولی کدی هر اونی بیخته یا خخ کو هاگه پا دیر وقت یو زلی موش کولی سوسی دی ستل پا وایستای هم لو بو دک کو او یو کشنای سرای وارب کو سی پا هر و سو سانیو که یو ساسکی و بو اچی دا ورتکار ور کولی سی و همه مسئله داده که دی زنگلونو دی ونو خواوشا دی هوگی را پریوتی پانی سی ورستی سوی هاگه دی نوی نالگیو شاو خواه مغ هواری کو خخی کو دی و بو لتخریب مخنیوائی کیگی دی و بو هاگه ضرورت دی ونی را کمایی پا کور کی یا پا هوارو سیمو کی دا کار مغ دی پارا نور هم اصانه که دلی سی مغ کولی سو سی ساتس کهی زخلو بونا تر سرکو پا دی هلی سیز مغ هوادوال دی تا پا کلکت وجو کی مغ پا خپل طولنه کی دیر خخ رواجون او دیر خخ فرهنگ لرو سی اشارونه که و کوس هم هماغ دی اشارونو دوت تا مراجعو سی زوانان سر را طول سی او سر یو لا سی نیالگی کینهی خیر دا که هاگ نیالگی سی هاگ پا بازار کی خرسی دی هاوی دی لا سراورن دی پارا پایسی او امکانات و نلری پرات لکم لگخت دا کلمی سی راوری کینهی نیالان تولی دولی سی او سی مشنک ولی سی
درنو اوریدون کدا و دیوانی دتان دی چنگ خبرونه چی تاست موران دکڑا تر بیاخ وقت و لرهی.